سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې شي. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سم پام کوي د مهال خبرونه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ نما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2023 کال د مارچ 13 پورې وغځول شو. د طالبانو حکومت وروسته په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو وین ازبیلا مجید په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقونو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف چې سږکال به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل 100 ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا د پارلپسې څلورم کال دی چې د طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته هنجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د سیاسي ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یادې ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشې صادرات د جدي میاشت $13 میلیون او واردات له $1 میلیون ډیر کم شوي دي. د یادول وړ ده چې افغانستان لاغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې د صادراتو وارداتو پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډیره له ایران او مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شوې ده. د یمن اوسیانو باندې د امریکا بریدونه ایران ته یو پیغام دی. د متحده ایالاتونو د یمن اوسیانو باندې یو لوی هوایي برید پیل کړی دی چې موخه د نړیوالو کښتیو لپاره د اوسیانو ګواښ محدودول دي. په ورته وخت کې دا عمل ایران ته یو خبرداری هم دی. د مارچ په 15مه په بین کې ښاغلی ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې سمدلاسه د اوسیانو ملاتړ باید پای ته ورسوي. ژمنه یې وکړه چې که امریکایي کښتۍ له کوم ګواښ سره مخ کیږي نو امریکا به په بشپړ ډول مسؤول ایران وګڼي. د مارچ په 13مه ښاغلی ټرمپ په خپل اکس په خوني ټویټر کې ولیکل چې د اوسیانو لخوا سلګونه بریدونه چې د یمن خلک ترې کرکه کوي له ایران څخه پیل شوي یا د ایران لخوا رامنځته شوي دي. پر غزې د اسرائیلو په تازه وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس خبر له مخې نن سه شنبه د کابل 23مه د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پر غزې تړانګې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په وژل شوو کې ډیری ماشومان دي. د ریوټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې دا په داسې حال کې ده چې د عربي او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنوري د 19مې د اوربان د تړون لپاره د اختلافاتو د حل لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربان لمړی پړاو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه په رسمیت پیژندل کیږي، لوی ونې زیاتې تیرې شوي او تر اوسه دواړه لوري د دې تړون د غزو لپاره شرایطو نه دي اصلاح شوي. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 10مه پر اسرائیلو د حماس او نورو سخت دریځو ډلو له برید سره پیل شوه چې په پایله کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او تر 250 ډیر کسان رغمل شول. په غزه کې د ماستر کنټرول لاندې د روغتیا څنګ په وینا لاغه وخت رئیس له 1500 څخه ډیر خلک وژل شوي چې ډیری خزي او ماشومان دي.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د مشرمن سره په ساکینونو زمنو د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرش کاله نده. با خبرش پار از کاله ولانده. لده سی چه سره دیده کوشده وش بچه. هغه سره پا نشه ای توکو روک دی و. دا بی بی زینب پتیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی. لگن استوندو سره مخ دی.
امی میره متاد شویده تلی دی. امی خسرگنه اروانده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع تیرو ملتی هم وکری. قدر من اکتون کو. هغا میرمنی چه میرونه پا نشهی تو کروب دیدی وای چه دی طالبانو پا نظام که تر بل ار وقتا. لگان استون دو سر زکه مخ دی چه دی کار کول و حق ورنخستل شوی دی. پا خبره دوی مخ که پا بیلا بیلو ادارو که کار کول او خپل کورنه تای لگخت برابر و. خوست دا چه طالبانو دوی لکار سخمانه کری دی دا یوی مره دوری پیدا کولو تا حیرانی دی. دا شکر داره اوسیدون که بی بی زینب وای چه میره د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوی چې د میړه په نه شتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایو پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره. خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای مو بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زی و حلم بیا با لکور لار دیر وقت بناو آخر زل چی لکور لار زپ هم دی بدو شرایطو کپسی وکر سیدم طول زایو نمی ولا طول خو پیدا می نکر نور دار اقام بی سرنوشت زون نسب کولی ز زوان خزایم دا اولادونو می خوانزای پاتی سو تحصیل پاتی سو.
بی بی زینب وایی چی پینزه کالا پا دی تمکین استا چی میره بی رشی. بیا بی درمله نبکری خو رانغی. وز غواری چی غیابی طلاق وخلی.
پین سال شد که بیخی نشت مرده و زندی ازی بیخی گم شد.
پینزه کالا سوال چی کرده ندائی رغلی. تو روز همی پر دیری سخته زوند وکر. لدی ورستای نسم کولای. اولادونمی لگ خیترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وز می پرکر کردی چ خو هغه یې نه راکوي. وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي. خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم زه دا رقم ژوند څه کړم. هیچ می پدرت نلگیگی
یعنی آن دفک میگم دست با خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم قسم زندگی ره هیچ ایت به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پوډرې وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمختې. چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښې دي، مثاله لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا درې کلونه زیات وخت څه چې خجی پا کور ناستی دی کار نیست کولی داغه چی دی کور نارینه موتاد دی دوی خپل جوان چه رقم تیره ای خپل میو چه نسی گتلای تاسو لخپل ملگری نه دوانه وکره چی آغا معلم و کاری که و خپل کور تا پیسی راولیلی منتوس آغا هیچم نستا اوز دی دوی جوان چه رقم مخیزی دی طالبانو پا نظام که
سنگا پا مخلاش بیچارا ناسی دا خدای لی تانو مغا و حلم خوری چکولم خوری منور کورنو که پا مخی پخوا کار که و خلق وسم بیچارا گانم دست که خیاتی که مرای که بیچارا گانی نخود پاکی دغه مشکلاتونه تیری پزن باندې او زینې چې دا شاین نشي کولای په پټه خوله باندې مغه جنگ او غل مغال او مغه وهل ټکول تیری سر د دې د جس مثال هغه خواخې و غندرورم ګوري چې ولا دغه غل خدا غسیده د غرور دغه سیده نور خبرې وایند زی په دې جلې باندې نو خدای لې ته ناس یې مغه وهل ټکول تیری نو څه پکې تر سپور شي هغه په لوري خدای پاک واخلي تر سپور دغه ځا خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچی مخ کیږي مثلا زینه دی چې لکور وزی یو کال دو کال درې کال نه بیا میرمن دی ته مجبوریږي چې غیابی طلاق لدنه واخلي دغه موضوع دی څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلې له خدای نه ډار نه لري نو چې دا آینده به څنګه کیږي سر د دې نه محتوی ویله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کیږي ورته دغسه جنګ جنجالونه باندې کیږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بلا ما یې دومره ځل مسطامې پې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند د پخلۍ نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه کړ ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللې ده دې ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې دځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنای ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم شکر ده وس آرامه ده
بله کورنۍ ته به تاسو څه وایئ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کړي یوه نجلۍ ورته راودوي بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانې کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي شفاخانې کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو مثال تشویش شده شي هلته دی بیا پرېږدي چې بطاقه به هغه همداره نه شي هغه نه شي خوشحاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دی باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشې کوي هم هغه مېرمنې ته هنوس خوشحاله هم ته نه څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګې ورور مې ونه شرمېږي پلار به ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بد ونه وایي کینی که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګر کې سپځي صحیح ده بچې سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولای نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پریدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پرېږدي په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومیږي چې کله دوی وایي موږ هله کور موږ کور ګور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره د ننشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅ ورته دا پکې نه ارامه یې هېڅ کېږي کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مو لیده حالک مو لیده هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي د لاس او پاس نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دې پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شه کس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته د هغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیری لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه هم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي لس کاله م کېږي شپږ کاله م کېږي خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي نو هغه هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري ډېر بچي مېرمنه یي هغو بچارګان سرک په سر پاتې حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري اوبه نه لري خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم څه چې په اسلام کې خو له روا ده خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوانه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي له بلې خوانه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسی پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا مېرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و د نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه ته حلاله کړې وه ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و الله پاک ورته صحت ورکړو بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه که نه نوم یې دې دغ شوی وای دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر وه کله دا ښه شوله کور ته لاړه نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې زمونږ په قوم کې نشته زمونږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې زمونږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې بس کښېنه بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي یعنی بې وسه دي څه کولی نه شي زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي مشکل تېرېږي زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي یعنی دې باندې نه دي کامیاب شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کی د سخت ژوند تیری زوریږي کړیږي همدغه حالات تیری او بل اخره ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي، د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر و که احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخیره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخیره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله مېړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولای شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي او په غې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې دا موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس قوانين نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولول شي او لدنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دی مو پچولنه که هغه کسان چه پلارون معتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی ومینزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشمان ورته او روزی یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندی دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې داخته دي، دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکوالې شه د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند د بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارگزای، ستړ مشه په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارگزای ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو ختای کی چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شته په لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل د معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله بشوګفه جانې، د خپل د زده کړو په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زده کړې د کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لمړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. دغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې او دغې پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخی که مفعلتون رو کنم، سینما برخی که مفعلتون رو کنم، چه من شوق و علاقه و سر دلود او زمان دا بود خوش شود چی یو بوری یا ایم یو اولادی دا برخه مختویزی یا نه تویزی
چه
دولاد دو.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیاتو غږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې.
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور میں ہلمند کے ڈیژن کا خوش چھ دغه سے مثلا فامیلی نہ چراغلی وہ کابل تا او د پلار مزیفہ میں چھ کابل کے وہ نو مج مجبور سوچ مثلا فامیل میں پلار مور میں ہم تو راسی افغانستان تا کابل ترا سے کابل کی جون زندگی شروع کو او زخپل درسونه پات جون زندگی افغانستان کے کابل کے مختویس
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغلل که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وي څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي، که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ، په هغه رشته کې ډېر ځای پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دور کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې ما ځاغه ورته ټینګ پلانونه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره و چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په فلاني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو چې لري هغه خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل، ما نه خوشاله چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص شو، پنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا کما تاندې کانکور کړی و ما په څرټوي په انتخاب کې اصلا نه و، ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل او دغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق مې درلود. مثلا څه ناڅه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې، ما ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي. او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي، څنګه کیږي، حالت ما نه ولیدلې، ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سبتیږي. نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره شوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ. کله یو ورځ ما د مور ثبت و زه ورسره تللی وم. نو هغوی زه لیدلی وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي. نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري. خو ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښي ته باید ورسېږي.
بله
بله دل 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 خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مکار کې دا غین او رست ما ډیر شوخ کې تاسو زپایت.
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون مخته وسو.
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم، یو هنر پیشه پاتې سوی دا او تاسو د هنر پیشه لور استي. تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او سونو سره مخامخ وات، تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل، پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي؟
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ، یو څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي، نیوکه راباندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی، دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې. نو زه ایران په بیرتلې وم، اخر ما ناز نه ما یاد اتې چې وکړه کتل بلا ما شدي خپل اوله پلا اول تجربه دې ده تقریبا د مور په حیثیت په اعلان کې د یو واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په کار کړی و دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې زما اولین اعلان د یو واکسین و. نو دغې نه وروسته کله چې زه میدمې د په اعلاناتو کې کار وکړې څه له ناڅه کله پلار مې وویل چې قوم براته سوی چې لوری هم لاړه په رسنیو کې په اعلاناتو کې کار کوي یا هم په سینما کې کار کوي زه به قوم دوی به سوی. خو خوشبختانه قوم هم څه نا څه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم. نور خلاص هر څه چې وه سختیارې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه د هغې په سربېره زما مور زما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشي نجونې خپل پیشرفتو کې خپل خپل په خوښه خپل مسلک مخته یوسي هغه سې خوښېږي جبر پر نه دی که غواړي مثلا په اعلاناتو کې کار وکړي هم په فلمو سیریالونو کې کار وکړي ته په دې ټینګار مه کوه. د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر خدای کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې خدای کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي. نو دغې په سربېره پلار مې مور مې دوی هم سره رضایت مور مې راضي وه پلار مې هم راضي سو او دغه به ته یو ډېره ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي سو. نو بیا ستاسو زه د نور اعلاناتو کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر سو بته چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله که ته هم تاسو خپل دغه بهیر ما ته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کې نرځي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وای د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وای زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژبې نه په دود نه په فرهنګ نه په هېڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي نړۍ ته راځي او په هېڅ شي ځان نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې څخه وتلی دی داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه ورځې ورستر بلې حالات راباندې تنګېده او زه اړینه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بلې د یوې لوبغاړې په توګه د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کوو خلاصه سو هر څه درلودل ولې هغه هر څه مو پرې خودل راغلې په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کې دا څومره تاسو وزورول د خسي وضعیت
تقریبا د سګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتید دي کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغې انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي خاوره پرېږدي دغسې یو حالت دی. نو د زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده خو بیا د هېواد ته تحصیلي اسناد ولرنه مجبورې چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته ځورېږم کله ناکله کوم تخت کښېنم ژړېږي مې ډېر حالت د حالت مې ډېر ژړېږي او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالاته کې د افغانستان په هوغنده دود او انانو سنتو کې چې مو کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کومه، نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریق قضه وکولی سم ډېرې خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وګرځم، ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کار اوسي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه د لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ پر کامریو په میکو دې شیانو ښه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولر زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واکن سر ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ورځ زده کړې کړې نه، متاسفانه تا مې نه دي کړې. څه ناڅه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پوریتیز پرزنتاره سم پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخت واکن کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلبر ما هغه محتوی وړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لوده، هسې جاري چې فکر کوي د زړه مې د خولې را وځي. ډېر مې بیرته لیوم او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر ویری زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو ده په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې فکر جانې ارامه او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر اوس ارامه سوم. بیا ده ډېر ماته پېشنهونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دا غوونه ستاسو اخترې خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر د غنه ورسته لښ بیا ستاسو خبرونه مختبر او ما تاسو په دواره کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواره ما ته عادي سول تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوه؟ اوایلو کې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. د نما رسنې د خاصه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه په ژوند کې د غینې وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو را ورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړ، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسم بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچې اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت و چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم دا اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د کلچیرې داستان د دې سوو چې زموږ د ټولنې حقیقت دی په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دوی ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د غونډونو هغه لوکانو ته د پیغام ورسوي چې څه کولی سي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دې ستا ولې ژوند ستاسو دی تاسو کولی سي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې خدای نه کړی یو څوک تصمیم نیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختي باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه ډلو تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله د دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پندغه دوره کې د سریال سبتاول څنګه مو راحت او کناس تو زمان کارو زکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېدله انجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي راشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څه نه څه درې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوي وه د راتګ څخه چې ما د کلچرې سریال پیشنهاد راته وسو او زه د سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوعلاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې تسول چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړه خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څه نه څه موږ چې سریال سبته وایي زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سیار سبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده. بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتلی سي اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نوري لاسره وړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په جستو چې کېم دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او پته مې هم چې زه یوه ورځ ما ته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یا هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغانو ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ شونډونه رااله ولو پیدل او زه غواړم چې ورځ یو افغان انجلی چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله راتلونکي پلانونه پاره کړه راته وایي چې پلانونه پر راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لاهم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی شم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره کې په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل دغه هنر کې دی وزلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې به افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کړه ته خپل احساس هم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې وي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د ټرنګ د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې کده حالت اوسي متاسفانه نسم کولای دغه حالت چې د افغانستان او تم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونو د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته د زمينه برابر شي زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت لرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړیته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه د اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې هم د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم خپل افغانستان کې هم خو متاسفانه د څه څه نسته ډېر مې زوري وقان ډېر زوري ژم خو خدای دې کچې زما هیواد زما هیواد وال زما افغان نجونې پر قرار سي زما هیواد پر قرار سي آزاد سي بیا زه وکړم زم خپل هیواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندې اوسې حسین جانې زه هم خوشاله سم تاسو سره په خبرونه کې در سره ومه او څه نه څه بیرته هغه تیر یادونه هغه تیر خاطرې هغه تیر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه مننه ژوندې اوسې
سلامت
اوسې مننه.
ما گلاب یما دستای ما ستا پمینه ما میں دوا